السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې. د شپږو نه تر اوو بجو د خبري غړی کې زه منور شاه تاسو قربایم نیکه پیرزونه مې قبول کړي. په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمه ایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو، خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري. د خبرونو سرټکی د کورمه په زیاته روسیمو کې نن دزبندي وشوه او جنگ ودرېده. د بلوچستان یو والی کمیټه ادعا کړې ده چې امنیتي ځواکونه دوه غړي وجلی، او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان وای کې د شې چې دوی له فلسطین سره د مرستې لپاره په اسرائیل ورننوزي. د خبرونو تفصیل د کورمه په زیاته روسیمو کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ روانن خطه ودرېدلې، او حکومتي جرګه وایي چې په پاتو سوکلو کې هم د ډزبندۍ لپاره هڅه کوي. د یادې جرګې مشر حاجی نورجاف علي نن مشال ریډیو ته ویل چې په بالشخیلو، خوار کلی، سنگینا، ساده، کونج، علیزو، غوزګړې، پیواړ او سپینه شګه کې ډزبندۍ وشوه، او په کړمان، بوغکی او خومسو کې هم د ډزبندۍ لپاره هڅه روانې دي. علي همداراز ویل کوم سیمو کې چې ډزبندۍ شوې هلته مورچې، پوز، ملیشیا او پولیسو ته حواله کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاړچینار د روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان نن مشال ریډیو ته ویل دوی ته بیګا هم و مړی او دوه ژوبل کسان ورول شوي دي. له تازه وجنو سره په کورمه کې د جولای لسلې رښتمه په پیل شوې جګړه کې د وجل شو کسانو ټول شمیر 200 تر رسیدلی، خو او شایو سل او یا کسان ژوبل دي. د سیمې اوسیدونکو چارواکي وایي چې د کورمه په بوشهرا کې انخطا د جولای په سلې رښتمه د مدګي کلی او مليخېلو د اوسیدونکو ترمن د زمکه د لانجې په سر پیل شو، چې بیا یې فرقی زبان خپل کړه او نور سیمو ته وغځېده. د تحریک لبیک یا ټی ایل پی مرستیال امیر د سپریم کورټ چیف جسټس ته د ګواښ کولو په تور ونیول شو. ظهیر الحسن شاه نن د پنجاب له اوکاړه ضلع نیول شوی او نامعلوم ځای ته منتقل کړل شوی دی. د پولیسو سره درج شوی رپورټ تر مخه د ټی ایل پی نائب امیر پیر ظهیر الحسن شاه پرون د لاهور پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د نفرت خورولو وینا کړې وه، چې پکې یې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فائز عیسا ته د مرګ ګواښ هم کړی و. پیر ظهیر الحسن شاه زد دغه مقدمه د لاهور د قلعه ګجر سنگ تانې د مشر ایس ایچ او حماد حسین په مدیت درج شوی و، چې پکې د ترهګرۍ ضد د قانون د مذهبي کرکې خورولو او اعلی عدلیې ته د ګواښ کولو په شمول یو شمیر مادې یا دفعات شامل دي. د نوموړي ترڅنګ د ټی ایل پی د 1500 نورو کارکوونکو خلاف هم مقدمه درج کړل شوې ده. ټی ایل پی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستانو یو والی کمیټه ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو یې دوه غړي وجلی او تر 300 زیات یې نیولې دي. د بلوچ یکجهتی کمیټه غړي نادی بلوچ نن مشال ریډیو ته ویل چې امنیتي ادارو دا کسان د جولای لسلې رښتمه راځي د دوی د ملګرو په کورونو د چاپو وهلو په ترڅ کې وجلی او نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې یادې کمیټه په بلوچستان کې د ورکو کسانو د موندلو د خپل حقونو لپاره پرون جولای په 28مه په گوادر کې د ولسی غونډې وروسته پرلات پیل کړی دی. د کمیټې مشر ماهرنګ بلوچ جلسې ته په وینا کې ویل چې په حکومتي خوندونو سربیره ګڼ شمېر خلکو په غونډه کې ګډون وکړ.
حکومت په زوره د خلکو و ګوادر ته د راتلو مخنیوي کړی و، خو پر دې برسېره په زرګونه خلک نن د ګوادر د راج مچی په جلسه کې برخه لري، او د ګوادر سمندر هم پر مرغ کوي چې د ریاستي جبر په ضد دي بلوچ قام زما او د خپل مځکې لپاره یو آواز پورته کړي.
خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیا لانګه نن په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د کسانو د وجل کېدو ادعا رد کړه، خو زیاته کړه چې یوازې 25 مظاهره کوونکي نیولي. نوموړي ویلي چې ګوادر یو حساس خار دی او بلوچ یک جهتی کمیټه دی په بل کوم خار کې پرلت وهي. د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وفاقي وزیر د جماعت اسلامي له مشرانو سره د مذاکرات وروسته ویل چې حکومت د دې ګوند د نیول شو 15 غړو د خوشی کولو امر کړی دی. عطا الله تارل پرون په پینډی کې د جماعت اسلامي د روان پرلت ختمولو لپاره د دې ګوند له مشرانو سره مذاکرات وکړل. د خبرو اترو وروسته نوموړي خبريالانو ته ویل چې حکومت د جماعت اسلامي لخوا د ورکړل شوی فهرست مطابق نیول شوی 15 کسانو په سمدستي توګه د خوشی کولو حکم کړی دی. جماعت اسلامي په پاکستان کې د زیاتی دن کوټیک سونو او بجلی بلونو زاد د جولای له 28مه په پینډی کې پرلط وهاله او د ماري سړک د احتجاج په توګه تړلې وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان وای کې دیشی چې دوی له فلسطین سره د مرستې لپاره په اسرائیل ورننوزي. اردوان ویلی چې دوی به په اسرائیل کې هم داسې څه وکړي لکه په خوا چې په لیبیا او ناګورنو کاراباخ کې کړی وو. نو موړي دا څرګندونه پرون په خپل پلارني خار ریز کې د خپل واکمن عدالت او پراختیا ګوند غونډه ته په وینا کې کړی دي. خو ولسمشر رجب طیب اردوان دا نه د څرګند کړی چې په اسرائیل له ورننوتلو د هغه هدف څه دی. نو موړي ویلی په کار د چې هواد د ډیر قوی ووسی چې اسرائیل په فلسطین د خندا وړ کانی ونکړي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مودې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. په کورما کې د دریو کلونو علاوه په ټوله سیمه کې نن اور بند شوې ده. لسیمې تازه حال درکو. پرون د بلوچستان په گوادر خار کې بلوچ یک جهتی کمیټې د حکومتي خوندونو سربېره لوی ولسی غونډه وکړه. په دې ورستیو کې حکومت په تحریک انصاف د بندیز له خبرې په شا شو او یاد ګوند بعد پوز په اړه هم نرما رویه اختیار کړې ده. شنون کې د تسنګ ګوري
اندري شاته یو امپورټنټ ریزن دی او هغه وجه دا ده چې د اپریشن طرف ته شی برابرېږي ان لون ته کې فوکس اپل کیږي بل ایس وجه نشته.
د خیبر پښتونخوا حکومت له وفاق د بجلی په مات کې د بقایا جاتو ادا کولو غوښتنه کړې. بل خو د دې صوبې تاجران وایي صوبایي حکومت د بجلی لپاره خپل تنظیم وکړي.
موږ د خپل بجلی په خپل والو او کنه په بیا واخ او د خپل بجلی په ارزان ریټ باندې دلته صوبې پښتونخوا کې ورکو نو بلا ډېر بند کارخانه به وچلېږي.
سباله با سلور میرمنې د امریکا د کانګرس وی غونډې ته په افغانستان کې د خزو دروان وضعیت په اړه سرګندونه کوي. یو شمیر نور ریپورتونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د کورمې په زیاتره سیمو کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ روان انختی ودرېدلې دي. داس بندي شوې ده او حکومتي جرګه وایي چې په پاتې سیمو کې هم د داس بندۍ لپاره حل ځلې کوي. په دې حق لر سره د سیمې نظم خبريال طارق اورګزی د وخت په خبرونه کې برخه اخلي. طارق خان تاسو ته هرکلی وایو. د دغه داس بندۍ په اړه را سره ورسته حال شریک کړئ.
ډیر مننه مشور منور شاه صاحب. د پکورما کې د شیګانو سنیانو ترمنځ ل 23 جولای روانه جګړه د ودرول لپاره د جرګې کوششونه لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرونو کې مویلو روان دي. بالکل روان دي. او د سرکاري جرګې یو مشر حاج نورجاف علي مشال لډیو ته یو نیمه ګنټه مخکې ویل چې دوی ته نن په بالشخیلو سنگینه خوار کلی صدا سپینه شګه پیواړ غزګړی او کونج الیزو کې جنگ د ودرولو په کوششونو کې کامیابی په لاس ورغلی. هغه دا ویلو چې په بالشخیلو سنگینه خوار کلی کې مورچه ملشی پوز او پولیسو ته حواله شوی او هغه ته جنگ ودرول شوی. د جرګې مشر وایي په کونج الیزو او په وړ غزګړی او سپینه شګه کې هم پر دزبندی دواړه خواوې راځي شوی. خو هغه ته مسله دارتله چې یو فریق دا غختل چې پوز او ملشی سره د پولیس هم په مورچو کې کینه ولې شي. نو د هغه په خبره د جرګې د مشر په خبره چې دا خبره په منلو هغه ته هم جنگ ودرول شوې دي. نو دا سه په ټوله کورمه کې دزبندی وشوله. خو کړمان بوغکه او خومتسو کې لا هم دا سه اطلاعات چې جنگ نه دی ودرول شوې. د جرګې مشر حاجی نورجاف علي وای کړمان بوغکه او خومتسو ته ټیمان لګلې دي خور سره التا رابطه نه کیږي چونکه بکرمه کې موبایل هم چې دی هغه ملاوي دل یو غټه مسله ده. نو التا وی رابطه نه کیږي. نو کې دی شي چې هغه ته هم ورته کامیابی ملو شي. هغه وای تر ټولو غټه مسله د نور چې کمی علاقې دي دا غوي چې هغه ته جنگ درول شوې دي. او په بغکی کړمان او خومتسو کې به هم چې کم دي نن دزبندی په پورا توګه وشي. نو که څه هم په جزبی او زیاتره علاقو کې جنگ ودرولې خو لارې سکولونه موبایل انټرنیټ دفترونه او بازارونه لا هم بند دي. او داسې معلومات را رسیدلې چې د هنګو او کوهار ترمنځ په کچه پکه کې هم په یو فریق مرکزی لارې تړلې ده. د هغوی دا وینا ده چې تر څو په کورمه کې لارې بندي وي دوی به چې کم دي د خپل لا د بلاره به بنسټي او خلاصوي بنا. نو سمدا د په اني حال کې د پیښور پریس کلب مخې ته دوړو فریقینو ځوانانو او مدني فعالان چې کم دي هغه د روان جګړې پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړي. د هغوی دا غوښتنه ده چې امنیت دې بحال شي او چې د ځمکو څومره هم شخړې دي د هغوی حل دې راوستل شي.
سمه ده طارق خان که دا راته وایو بخه چې دا نخته ولې وشوي وجوهات یې سو کله شروع شوي او څومره خلک پکې ژوند لاسه ورکړی دی؟
بالکل دا په کورمه کې پر 13 جولای د بشرو مدګی کلی او مالی خیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه پیل شوی و چې وروسته دا بیا دغه یاد نور سیمو ته وغځېدله چې کوم دغه مونږ په هغه کې وویلو. نو په جګړه کې تر اوسه د پولیسو صحت محکمې تر مخه 12 کسان چې کوم دي مړه او تر اویا
دوه څلوېښت
کسان مړه او تر یو سل اویا زیات کسان ژوبل شوي دي. او دا معلومات هم رسیدلی دي چې په بشرو کې درې مړي پراته دي چې پر ځمکه خخ بامونو د ویرې هغه چې کوم دي وچتول ګران دي. او د سرکاري جرګې غړی حاجي نورجاف علي وای په دغه خبره موږ هم خبر یو خو پوره تصدیق نه شو کولای چې مړي پراته هم دي او کنه او د هغوی تعلق کم او چا سره دي. نو دا کدا مړي چرته ملاویږي نو د شمیره به مخکې زی او خو تر اوسه تر دې دمه چې کم دي 200 کسان مړه او تر یو سل اویا زیات کسان چې دي په دې جګړه کې ژوبل شوي دي.
ډیر مننه طارق خان و چې د کورمې د صورتحال په اړه یو ورسته حال موږ سره شریک.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځي اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
پا سلورنی مو بجو
دا کرخی فغاڑا
پا پینزو بجو
دا مشال ریڈیو خبرونی دی. پرون د بلوچستان په گوادر خار کې بلوچ یک جهتی کمیټې د خندونو باوجود لویا ولسی غونډه کړې ده. دراجی موچی په نوم په دې غونډه کې د بلوچستان له مختلفو سیمو څخه خلکو ګډون کړی وو چې ګڼ شمیر یې ښځې وي. لدی مخکې حکومت د جولای له 18مې گوادر تلونکو سړکونه او انټرنیټ بند کړی وو. د امنیتي ځواکونو گوادر د تلونکو کسانو ترمنځ نښتې هم شوې دي چې پکې یې تر لسو زیات کسان ژوبل شوې دي. د بلوچستان حکومت وایي چې جلسه کوونکي ارادتان په سیمه کې پرمختیايي کارونو مخه نیسي. په دې حق لاله کوټې زمون خبريال ایوب ترین نور تفصیل لکوي.
د لدرک بلوچستان د مندنی په اړه د بلوچ ایگزیکټیو کمیټې مشري میرمن مارنګ بلوچ ویلي دي چې حکومت په گوادر کې د کامی اجتماع د مخنیوي هڅه کړې و. خونن په ټوله بلوچستان کې کامی غونډې شوي دي. نوموړي د خبره د بلوچستان په سایل شار گوادر کې د بلوچ ایگزیکټیو کمیټې تر سوري لاندې وای وې درنې غونډې ته کړې ده په کوم کې چې په زرګونو کسانو برخه درلوده. دراج مچی تر انلواندان دی د جولای په 28مه نیټه په گوادر کې را بلل سوی و د درنې ولسی غونډه ته سبغت الله شاه او ځین نور مشران ویناوی کړی دي. په غونډه کې په لومړنی ځل د میرمنو یو لوی شمیر د گوادر تر څنګ د بلوچستان د نور برخو څخه ګډون کړی وو. پر دې مهال د حکومت لخوا سخت امنیتي ګامونه پورته سوی وو. غونډې ته په خپل وینا کې مارنګ بلوچ زیاته کړه چې د گوادر خلک نن په ګڼ شمیر کې راوتلي دي. هغه دا ښکارا کړه چې نور د حکومت جبر دوی ته د منولو وړ نه دی. حکومت په زوره د خلکو و گوادر ته د راتلو مخنیوی کړی وو خو پر دې برسیره په زرګونه خلک نن د گوادر د راج مچی په جلسه کې برخه لري او د گوادر سمندر هم پر مرغ کوي چې د ریاستي جبر په ضد دی. بلوچ قوم زما او د خپل مځکې لپاره یو اواز پورته کړي. میرمن مارنګ دا هم وویل چې د بلوچستانو پر حقوقو د هیچا سره سودا نه کوو. حکومت ته پکار دی چې لادرک کسان خوشی کړي او د گوادر په ګډون د صوبې په نورو برخو کې ټولې استثنا مالی پروژه بند کړي. د جلسې څخه لمخه په گوادر کې د ډزو یو پیښه هم رامنځته شوې ده. د نتایج سوي رپورټونو لمخې په دې کې د ځینو کسانو د زخمي کېدو اطلاع راغلې ده، خو د ټلیفون او انټرنیټ د بندښت له امله د زخمیانو د وزې په اړه نور تفصیلات تر اوسه نه دي معلوم سوي. پلپلو ته د حکومت لخوا د گوادر پر لور تلونکي لوی سړکانو د بندښت په ضد د جولای په 28مه نیټه نه یوازې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهرې او کاربندیزونه سوي دي، بلکې ملتپاله سیاسي جماعتو د حکومت لخوا کامي سړکانو د بندښت په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. په کوټه کې د یو خبري کانفرنس وروسته د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مرکزي مشر ساجد ترین اډوکیټ وویل چې د دوی ګوند د بلوچ اګزیکټیو کمیټي نه یوازې ملاتړ اعلان کړی دی، بلکې کارکوونکو ته د دوی په احتجاج او مظاهرو کې د ګډون امر هم کړی دی.
بلوچستان کی بلوچستان نیشنل پارٹی سره ورکرز دی هغه د دې په دادو کې بھرپور شرکت وکړي، د دې بجاسو کې بھرپور شرکت وکړي، او موږ ان شاء الله په دې سلسله کې موږ اتحادی سیاسي جماعتو سره مرابطه کوي او کوشش کوو چې دا ایشو ته پاکستان په سطح باندې اجاګر کړو. خپل دې اعلان کړو چې لاري بسوک نه بندي، دې لاري په خپل بند کې نو دا خپل دې خبرې غمازي کوي چې هغه هر قسم سیاسي او جمهوریت عمل شدي دغه بجای هغه پروموټ کوي ته انتها پسندي ته خلک به خلک متنفر کوي جمهوریت سره د جمهوری سیاست سره
روان. د راج مچی د برخوالو په مخ کې د حکومت له لوري د سړکانو د بندش خندنه کړې ده. د دې ونې ورده چې د صوبایي حکومت او بلوز اګزیکټیو کمیټي ترمنځ د جولای په نیټه هغه وخت تاوتریخوالی زیات شو کله چې د یادې ډلې په خبره د سرحدي عسکرو لخوا په مستون کې د دوی پر یوه قافله ډزې وسوې چې له امله 14 کسان زخمیان شو. خو دغه وروسته د حکومت بلوچستان ویان شایدرین د امنیتي سرتیرو لخوا پر مظاهره چانو د ډزو خبره په کلکه سر رد کړې وه او زیاته کړې وه چې مظاهره چانو لومړی پر سرحدي عسکرو د ډبرو وارونه کړي او وروسته سرحدي عسکرو په خپله دفاع کې هوایي ډزې وکړې او چې کوم خلک زخمیان سوي دي هغه د ویان په خبره د خپلو ملګرو د ډزو له امله ژوبل سوي دي. ویان په گوادر کې د بلوچ اګزیکټیو کمیټي د جلسې وروسته په یو بل بیان کې زیاته کړې ده چې حکومت د مظاهره چانو سره څو ځله د خبرو هڅه کړې ده، خو داسې بریښي لکه چې د دوی د احتجاج موخه ریاست بدنامه کول او د سی پیک د پروژو په لار کې خنډونه اچول وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو په دې رپورت کې واوریدل چې د بلوچستان په گوادر خار کې بلوچ اګزیکټیو کمیټه پرون د حکومتي خندونو سربېره ولسی غونډه کړې ده او سی حالت احتجاج پر لټهم پیل کړې ده. بلخو د بلوچستان حکومت ویلي دي چې جلسه کوونکي ارادتان په سیمه کې پرمختیايي کارونو اتلارې بندوي. په دې اړه زمونږ همکار بشیر غواخ د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر ضیاء الله لانګاو سره خبرې کړې دي. هغوی
د سرکار په کار کې له څو ورځو مداخلت روان دي او دا د گوادر پر رنگ مهم خار کې چرته چې په 14 اگست بین الاقوامي هوایي میدان پرانسته کیږي دلته په سلګونو چینایان موجود دي، دا به تر کومه بند وي؟
لانګو صاحب تاسو معلومات څه دي؟ دا پرلتوال وایي چې دوی دوه کسان وژل شوي دي د امنیتي ځواکونو په ډزو کې.
یو کس هم نه دی وژل شوی، زه په خپل دلته ناست یم. د دوی 25 کسان نیول شوي،
25
لوګان کې گرفتار. خو لانګو صاحب دوی چې کومې ویډیوګانې خبرې کړې دي د بلوچ اګزیکټیو کمیټي والا، هغه کې دا ښکاري چې امنیتي ځواکونه په خلکو ډزې گئی.
نو د ایډیټینګ دور دی، هر څه ایډیټ کیږي. اوس اسما معلومات وکړل یو کس هم نه دی زخمی شوی، دوی یوازې دا شیان استعمال کړي، د دې پرته یو ګولې هم نه چلول
شو. ګولی استعمال نه وی،
ایک ګولی. نو تاسو دا وایي چې اوس مذاکرات امکان نه لري، یعنی تاسو وایي چې نور د پرلتوالو سره مذاکرات نشي کېدلی؟
د دې غوښتنې په ځای دي. د خبرو پرته په دنیا کې یو مسله حل کېدې شي، تاسو راشي، تاسو د خپل حکومت سره کینئ، د خپل ادارو سره کینئ، بیا به وګورو چې څوک تاسو خبر نه اوري. دوه ورځې سړک پرانستل کیږي یا نه، په مسلو خبرې کیږي. زبیا دعوت در کوم په مسلو خبرې کیږي زبیا دعوت در کوم مونږ د صوبایي حکومت له طرفه د لادر کړل شو کسانو لپاره یو کمیټي جوړ کړی دا راشي چې څوک در سره مرسته نکوي نو وایي ورکل شوی خلک هم زمون خلک دي او په ګډه بد دي د حل یو طریقې کار جوړ
عمل کې اس کې لپاره کوئی میکانیزم بنائیږي
د بلوچ یک جهدی کمیټه د احتجاج په اړه مو د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزیر ضیاء الله لانګاو سرګندونی واوریدې
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
د خیبر پختونخوا حکومت یو وار بیا له مرکزه د بجلی خالصه ګټه کې د خپل برخې بقایجات غوښتي وزیر اعلی د لړکی مرکز ته سوختونه هم استولي او پکې یې د 1500 عرب روپو د بقایجات غوښتنه کړې د وزیر اعلی مرکزی حکومت ته دړه کور کړې چې د بقایجات نه ادا کېدو په صورت کې به په وفاق بجلی بند کړي ورته او غوښتنه د نېشنل ټینک په نوم د خیبر پختونخوا په وسایلو او حقوقو کارکونکو غیر حکومتي تنظیم هم کړې ویلې دي چې کاز دې دلړ کې د عین سرغړونه نکوي بلخوا د خیبر پختونخوا کې د بجلی د کمی او بقایجاتو د مسله ډیره پخوانی ده او موجوده وفاقي حکومت له وزیر اعلی علي منګنداپور سره د دې مسلې د هوارولو ژمنه هم کړې ده خو لا هم پکې پرمختګ نه دی شوی په دې اړه تفصيل د پیښور نزمنګ خبريال غلام غوس را کوي
په خیبر پختونخوا کې د نېشنل ټینک په نوم د پختونخوا په وسایلو او حقوقو کارکونکو غیر دولتي تنظیم هم د صوبې د پرمختګ لپاره له وفاقه د 1500 عرب روپو د بجلی د خالص ګټي د بقایجاتو غوښتنه کړې ده په دغه اړه د نېشنل ټینک په نوم د پختونخوا په لوړپوړو پخوانی او سرکاري افسرانو مشتمل د غیر دولتي تنظیم مشر ډاکټر اختر علي شاه د جولای په 28مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په عین کې صوبو ته د خپل وسایلو په حساب د ګټي ورکولو ماده ډیره واضحه ده خو عمل پرې نه کیږي
ټول نه اهم شیک د عین دی یو سل یو شپته اغا وایي هایډرو الیکټریک پروفټس چې کوم حکومت گٹی نو دا با داغی چکم صوبہ کی دا پرات دی داغی منافع با آغی صوبے تور کئی بیا دی کی چی تنازع پیدا شوا اے جی این قاضی یو کمیٹی جوڑا شوا آغیم فیصلہ ہو کا اور بیا کونسل آف کامن انٹرسٹ دا صوبے دا حق منلے دے طریقے کار اور توازے کرے دے ہو افسوس دا دے چې د ټولو فیصلو باوجود د لیتو لال لکار علی اور اس کو مرکزی حکومت دا وای چې تاسو به مونږ ته خیر چې مونږ دا پیسې قبضې نه وروړو زمو خزانه کې او پیسې نشته
د صوبایي حکومت نه مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو سرکاري دستاویزات تر مخه د وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په مشرۍ صوبایي حکومت او وفاقته د 1500 زیات خطونه استولې دي چې پکې صوبې ته د بجلی د خالص ګټي د 1500 عرب روپو د بقایجاتو ورکولو غوښتنې کړې دي مرکز ته د صوبې د بجلی د خالص ګټي د بقایجاتو نه علاوه په پیښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز په نوم د صنعت او تجارت د خونی د شمیرو تر مخه په پښتونخوا کې د بجلی د کمی او امنیتی ستونزو په وجه د وړاندې نه وسوه کارخانه تړلې شوې دي او یا د ټولنه وایي اوس مهال په وفاقي بجټ کې د بجلی نرخ دومره زیات کړی شوی چې کارخانه دار یې د زغملو توان نه لري په دغه اړه د تاجرانو او صنعتکارانو د یادې خونې مشر په وادي ساق د جولای په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټولو ستونزو د حل لاره دا ده چې صوبه د خپلې بجلی د منصوبو لپاره خپله ریګولیټری اتاریټي جوړ کړي او د بجلی د ترسیل او نرخ ټاکلو واک اختیار په خپل لاس کې واخلي
دا مطالبه وکړو چې موږ د خپل بجلی په خپل والو او د ٹرانسمیشن لائنوں چې دی دا د وفاقی حکومت نه یا ویلنګ په ذریعہ والو مناسب ریټ باندې او کنای په بیا واخلو او دا خپل بجلی په ارزان ریټ باندې دلته صوبه پختونخوا کې ورکو نو بلا ډیر بند کارخانه به اوچلیږي تقریبا و سو کارخانه زما بند دي بجلی بلونو دا حد شو چې یو خو ریټ ډیر زیات شو جی ډیزل چې د کورونو بل راغله تقریبا 2000 روپۍ یونټ راغله او د کارخانو بلونو چې راغلي دي هغه 550 روپۍ پر یونټ راغلي نو دا تقریبا 19.64 سنت د کارخانه ریټ جوړ شو د بجلی
او د کورونو ریټ چې ده هغه جوړ شو 25 سنت. دا دنیا کې ځای کې نشته. دا ټول ملکونو چې ډیولاپمنٹ کوي سلور نه 8 سنت بجلی پر کلو واټ ریټ دی.
مرکز ته د بجلی د خالص ګټي د بقایا جاتو او په صوبه کې د بجلی د نرخونو د ټاکلو د خپلې ادارې د جوړولو په اړه د پښتني په جواب کې د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې ترسو د وفاقي حکومت د سوري لاندې د لویو ډیمونو پر رنګ دوی په صوبه کې د بجلی لوی پروژې نوې جوړې کړې، نو د صوبې د انرژي د وزارت د سوري لاندې مکمل شویو وړو منصوبو د لارې دا مسله زر نه حل کیږي.
ویلنگ آف الیکٹریسٹی گدون کی منگ منظور کڑی وا 1.5 روپے پر یونٹ اس فیڈرل گورنمنٹ منگ لے وئی چی 25 روپے بھی مارا رکھ وئی دا ویلنگ چارجز سر تو دنیا کی نشتہ قمول ہڈل چولے دے چتا ایدہ سر جنریشن چ دے دا چرتا دا استعمال لکی او دا انڈسٹری دے خوش شفٹ نشی داغی خو منگ الٹرنیٹ ٹرانسمیشن لائن کو ڈس ایڈوانٹیج دار ہے چ زمنگ انرجی سپریڈ دا چرتا 20 تا 40 تا 60 تا 16 دا سے نو اگر داغی جنریشن ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے دیکھنا اگر سر دس گھٹ انویسٹرانٹ چراشی اگر وہ 50 میگاواٹ نہ کمی نو منگا انویسٹمنٹ نہ کہو اینی ہاو منگا لگیا ہو اللہ دے خیر کی.
عبدالکریم خان زیاته کړه چې صوبایي حکومت د بجلی د لویو پروژو لپاره هم کار پیل کړي او صوبایي حکومت د نیپرا پرنګ د نرخونو د ټاکلو لپاره د خپلې صوبایي ادارې په جوړولو هم غور کوي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان حکومت څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په تاریخ انصاف د بندیز لګولو په اړه غور کوي او په دې لړ کې خپل اتحادیانو سره خبرې پیل کړي، خو اوس حکومت د پی ټی آی سره مذاکراتو لاره د ستونزو د حل اعلان کړي. بلخو تاریخ انصاف په هم په پوز نیوکه کوي، خو سیاستاینه کوي او د غوښتنې غوښتنه کوي چې حکومت او د پی ټی آی ترمنځ سیاسي جګړه کې د به تر په پاتې شي. د حکومت او پی ټی آی په دریزونو کې دغه بدلونونه ولې راغلي دي؟ د پښتون په اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راشد خټک لکار پوهان سره سیړل دا.
په تیرو څو ورځو کې د پاکستان حکومت او د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف په نظرونو او بیانونو کې ډیر بدلون ولیدل شو. حکومت ته اطلاعات وزیر عطاولا تړ په خپل په 23 جولای اعلان وکړ چې په تحریک انصاف د بندیز لګولو اصولي پریکړه شوې ده او په دې اړه د اتحادي ګوندونو سره سلا کیږي. خو په 23 جولای د حکومت یو بل وزیر مصدق ملک تحریک انصاف ته د خبرو تر وړاندیز وکړو. هغه اول چې ملک ته ورپېښو اقتصادي ستونزو هوارولو او سیاسي تریخوالو کمولو لپاره باید تحریک انصاف د حکومت سره خبرو اترو ته کینی. دغه شان د تحریک انصاف مشرانو او غړو په پوز او د پوز په مشر سختې نیوکې کولې، خو بیا د تحریک انصاف بندي بنسټګر عمران خان پیغام د ګوند جنرال سیکرټري عمر ایوب او د عمران خان خور علي مخان په خوله د پوز مشر ته وړاندې کړو. دوی د عمران خان د خوله د پوز ستاینه وکړه او خواست ترې وکړو چې د ملک د ګټو او ساتنې لپاره نیوټرل یعنی بې پلو شي. د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د بدلیدونکو نظرونو په اړه په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د وخت سره د سیاسي ګوندونو او حکومتونو نظرونه هم بدلیږي، لکه مولانا فضل الرحمن او عمران خان چې په یو بل پسې بدرد ویل او اوس په یو بل سره د اتحاد جوړولو خبرې کوي.
دا ریسنٹ کم طرح ڈیولپمنٹ بھی نہیں کنا اور لون تا فلیکسیبلٹی بھی نہیں اندرے شاہ تا یو امپورٹنٹ ریزن دے اور آگا وجہ دادا کے جدا آپریشن طرف تا شے برابری گی اور لون تا کے فوکس آپ لکھی گی بل اس وجہ نشتے اور تب اگورے چھ رو رو دا میڈیا اور دا بین الاقوامی میڈیا دا پالیٹیشن دا توجہ با رو رو دے ایشو نہ بختم شی اور دے آپریشن طرف تا بلاڈ شی سمودا بات با دے جکم سٹانس اس اگست رے آگا با بیا ریورٹ شی انہ با پالیٹکس کے عرف آخر نے سٹانسو نہ بدلی گی اور کله د دې مقصد حل شي اندا ټول پولیټیکل پارټیز خپل یقینیم او د دې ته اسټابلیشمنت شوی دی هغه ته تیار اندي.
د تحریک انصاف اوسنی چیرمن بریسټر گوهر د حکومت وړاندیز دوه مخی وبلله او وی ویل چې یو خپل پولیس او نور ادارې د دوی د ګوند غړي نیسی او بلخوا حکومت دوی ته د خبرو اترو وړاندیز کوي. دغه شان د عمران خان په پیغام هم د خغه مخالفینو نیوکه وکړې او وی ویل چې عمران خان سمو د وړاندې ویل چې بې پلو خو زناور وي او اوس ته پوز مشر ته وای چې بې پلو شه. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر او تازه نگار طارق عزیز په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
د بدقسمتۍ خبره دا ده چې د پاکستان څومره تقریبا ټول سیاسي ګوندونه جدي نو دا په خپل ذات کې د جمهوری د جمهوریت چې کوم اصول دي دا په هغه معنی نه پوره کیږي. دلته دا سیاسي ګوندونو موقت دي دا د پاور پالیټکس په بنیاد باندې بدلیږي او مطلب دا دی چې د دې لپاره دا څه نوې خبره نه ده. په اخر کې دی وایي چې موږ یو دغه واغستو یو ټرن واغستو د خپل موقف نه دی شاته شي نو دا زموږ د ملک د سیاست دا بدقسمتی ده.
د د یادونه ورده چې تیره میاشت تکمیل سملی د بجټ په غونډه کې وزیر اعظم شهباز شریف هم تاریخ انصاف ته د خبرو اترو وړاندیز کړی و، خو په کمیل سملی کې د مخالفو ګوندونو مشر او د تاریخ انصاف جنرل سیکرټري عمر ایوب دغه وړاندیز رد کړی و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړي نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د کورمې په زیاترو سیمو کې د شیعهګانو سنیانو ترمنځ روان انخته ودرېدلې. حکومتي جرګه وایي چې په پاتې څو کلو کې هم د ډزبندۍ لپاره هڅې کوي. د یادې جرګې مشر حاجي نورجاف علي نن مشال ریډیو ته وویل چې په بالشخیلو، خوار کلي، سنګینا، صدا، کونج، علیزو، غوزګړی، پیواړ او سپینه شګه کې جنگ بند شوی دی او په کلمان، بوغکی او خومڅو کې هم د ډزبندۍ لپاره هڅې روانې دي. په کورمه کې د جولای لسلې رښتمې په پیل شوې جګړه کې د وژل شوو کسانو ټول شمېر 200 ته رسیدلی او خواوشا 170 ژوبل دي. د سیمې اوسیدونکي او چارواکي وایي چې د کورمې په بوشهرا کې انخته د جولای په سلې رښتمه د مدکی کلي او مالی خیلو د اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې په سر د لانجې نه پیل شوه چې بیا یې فرقه ییزه بڼه بل کلو نورو سیمو ته وغځېده. د بلوچانو یووالي کمیټي، بلوچ یکجهتي کمیټه غړي نادیه بلوچ نن مشال ریډیو سره خبرو کې دا وکړه چې امنیتي ادارو د جولای لسلې رښتمې رایسې د دوی د ملګرو په کورونو د چاپو وهلو په ترڅ کې 2 وجلي او تر 300 زیات یې نیولې. دا په داسې حال کې ده چې یادې کمیټې په بلوچستان کې د ورکو کسانو د موندلو د خپل حقونو لپاره پرون په ګوادر کې د ولسی غونډې وروسته پرلات پیل کړې. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا الله لانګو د کسانو د وجل کېدو ادعا رد کړه، خو زیاته یې کړه چې یوازې 15 مظاهره کوونکي نیول شوي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر د جماعت اسلامي له مشرانو سره د مذاکراتو وروسته ویلي چې حکومت د دې ګوند د نیول شوو 15 غړو د خوشي کولو امر کړی. تا الله تارل پرون په پینډۍ کې د جماعت اسلامي د روان پرلت ختمولو لپاره د دې ګوند د مشرانو سره خبرې وکړي. جماعت اسلامي په پاکستان کې د زیاتېدونکو ټیکسونو او بجلۍ بلونو زر د جولای له 18 په پینډۍ کې پرلت وهلې او د مری سړک کې د احتجاج په توګه تړلې وو. او د ترکیې ولس مشر رجب طیب اردوان وایي کې دې چې دوی له فلسطین سره د مرستې لپاره په اسرائیل ورننوځي. نوموړي ویلي چې دوی به په اسرائیلو کې هم داسې څه وکړي لکه پخوا چې یې په لیبیا او نګورنو قرباخ کې کړي وو. نوموړي دا څرګندونې پرون په خپل پلارني ښار ریس کې د خپل واکمن عدالت او پراختیا ګوند غونډې ته په وینا کې کړي دي. د مشال ریډیو په خبرونو کې مدد ساده خبرونه لنډیز واورید او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. ټاکل شوی چې سباله سلور مېرمنې د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته په افغانستان کې د خزو د روان وضعیت په اړه سرګندونی وکړي. طالبان وایي چې دا مېرمنې د افغان مېرمنو استازیتوب نشي کولی. خو د بشري حقوقو د سار په سازمان کې د خزو د څانګې مرستیاله حیدربار چې د غونډې ته وربلل شوی وایي هیڅوک تر دې خزو زیات د افغان مېرمنو غوره استازیتوب نشي کولی. په دې اړه تفصیل د فرید سیال په ریپورت کې اورو.
د بشري حقوقو د څار د سازمان د خزو د برخې مرستيال مشره حیدربار وایي هغه خزه چې سبا شنبه د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون ته بلل شوې چې په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي، هغه کسان دي چې د افغان خزو له وضعیت سره تر ټولو نږدې پاتې شوي. کمه ده چې وحیده امیری هغه میرمن چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په اعتراضونو کې برخه اخیستې او د عفوی د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي میترا مهران به د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون ته په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همدارس د افغان خزو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا میری او هی دربار چې په تیرو نږدې 3 کلونو کې بشري حقوقو د څار سازمان لوري د افغان خزو ملاتړ غږ او چت کړي هم د غونډې ته بل شوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون له تلونیس خصوصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل هغه کسان چې د امریکا د کانګرس په غونډه کې ګډون کوي یا هلته څه وایي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي، بلکې د په وینا د بشري حقوقو تر شعار لاندې د خپلو شخصي او سیاسي اهدافو لپاره ګډون کوي. خغل شاهین پر لویدیځو هیوادونو انتقاد وکړ چې د ښځو لپاره د روغتي تاسیساتو په جوړولو کې مرسته نه کوي، خو د پټکو یوازې د بشري حقوقو شعارونه ورکوي. شاهین دا غونډه نمایشي وبلله، خو د بشري حقوقو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیاله د نمنی. هی دربار بیگال ازادي رادیو سره په خبرو کې وحیده میری هغه اصل میرمن وبلله شاید د پوینا د اعتراضونو پر مهال خپل ژوند په خطر کې واچوه. امیری د مظاهرو پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوی او د ځینو ادعاو له مخې په زندان کې شکنجه شوی و. میرمن بار د میترا مهران پر هم ویل چې هغه د بشري حقوقو پیژندل شوی څیړونکی ده او زیاته کړه چې کانګرس باید د دواړو په بللو وویاړي.
Congress should be very honored to hear from both Wahida and Mitra.
Congress باید ډیر وویاړي چې د وحیدی او میترا خبرې اوري. زه د افغان خزو استاد نه يم، خدا ویار لرم چې شپږنیم کال په افغانستان کې اوسېدل يم او لا تل سو کلونو راهیسه د دې هیواد لپاره کار کوم. زه ویاړم چې د کانګرس د کمیټې ته به د افغان خزو په اړه د امریکا د حکومت ناکامو او درتلونکو مثبتو اقداماتو پر لارو چارو خبرې وکړم.
د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون مخکې ویلي و چې د 2020 کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ورستر بلې په جدي ډول خرابېدو خواته روان دی. د کمیسیون په یو بیان کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو په برخه کې لګیدلو بندیزونو ته د اشارې په ترڅ کې ویلي و چې د سبانې غونډې ګډونوالې میرمنې به خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړي. د ښځو او نجونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه به معلومات ورکړي او د راتلونکو اقداماتو لپاره به خپل سپارښتنې کانګرس ته واوروي. د طالبان حکومت روسه د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی چې یو مهم دلیل یې د نجونو ښځو پر تعلیم او کار د دوی لخوا لګول شوي بندیزونه دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ AAL RADIO ولیک.
قابو دوو نه کیږي چې پاکستان له افغانستان په ورتلونکو تازه میوې او سبزیجاتو ګمرکی محصول یا کسٹم زیات کړي دي چې ورسره له دغه هواد پاکستان ته د مالونو وړل ډیر کم شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوې. د دې خونی یو مشر خانجان الکوزی نن مشال ریډیو ته ویل چې له افغانستان څخه د صادراتو بهیر ډیر پچ دی او کمزور دی او پاکستان هم خپل محصول نه دی کم کړي. په همدې حال کې یو افغان سوداګر او کروندګر وای لکه لنه چې پاکستان ته د صادراتو بهیر لستونځو سره مخ شوه د دوی کاروبار سخت زیانمن شوه دي. په دې اړه تفصيل د سنا کاکل پر ریپورت کې اورو.
ډیر مشکلات دي، دغه موږ ته دومره ډېر مشکل دي وځي دی په سروس څنګه راو ځم.
رفیع الله په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیجاتو یو لسوداګر او څخه دی چې له څو کلونو راهیسې د صادراتو کاروبار یې پر مخ وړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د صادراتو په بهیر کې په لبسې ستونزو دوی ډیر اندېښمن او زیانمن کړي دي.
زه د میوې تازه میوې تجارت کوم. ټول تاجران ته ور سره مخ دي دغه د تعرفه چې بیرته سابق حالت را نشي تجارت بند دي نه کیږي. تجارت د یو نیم ګاډي ځې په تور خم باندې وړي او دا ډیر کم تاجران ډیر نقصان سره مخ دي. هر تاجر د نقصان سره مخ دي، هر زمیندار د نقصان سره مخ دي.
یوازې سوداګر د ننګونې سره مخ نه دي، بلکې یو شمېر کروندګر هم له دې مسلې اندېښمن دي او وایي سوداګر یې میوې او سبزیجات په مناسبه بیه نه پیری. د غزنی ولایت یو کروندګر حیات الله ازادي رادیو ته وویل
دا تومره تاثیر کړی دا چې دا موږ عادي خپل په دا امید نه لرو چې دا خپل میوه بازار ته راوړو. البته مارکیټ والا تجاران نه اخلي، سرپانم نه لرو، مجبور یو چې دا په 1300 غونې ورکو، په 1000 غونې ورکو، په 1000 غونې ورکو.
دې موضوع پاکستانی سوداګر هم اندېښمن کړی دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو په ګډي خونه کې د پاکستانی سوداګرو مسؤل ضیاءالحق سرحدی وایي د پاکستان لخوا د ګمرکي تعرفو لوړېدل د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان رسوي.
کو خپل حکومت ته وویلو کې به دا مهرباني وکړي دې باندې نظر ثانی وکړ دي. د سره د دواړو ملکونو کم تاجران دي، هغه ته کروڑونو روپیا نقصان رسیدلی دي. کې تاسو دې باندې ټیکسونو کې اضافه وکړو نو یقینا به د افغانستان حکومت هم دې دېخونه کم مالونه زی او غو من د مسولیت مالیات هغه به زیاده کوي. او موږ لګیا یو خپل کوششونه کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیر پلاوی غړی خانجان الکوزی وای پاکستان د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې لا هم پر ځای دي.
کوم نوې خبره په تعرفه کې او په ټیکس کې نه درا منځته شوې د پاکستان د طرفه نه بهر ډیر کند ډیر سست پرزن دوره زمنګ 300 400 کانټینر په دې وخت کې تلل او زیات ډیر شي تلوي کانټینر روسه د پخوا په شانته د تروسه پورې کوم دا مشکل نه دی حل شوی.
خغلی الکوزی د جولای میاشتې په هم ازادي راډیو ته ویلي و چې د پاکستان لخوا د تعرفو د لوړې دوله عمله سوداګر دې تاړ شوی چې اته وته د میوه او سبزیجاتو صادرات بند کړي. هغه زیاته کړې ده چې په ځینو مواردو کې د پاکستان ګمرکي تعرفې 15 برابر لوړې شوې دي. هڅه مو وکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ویان عبدالسلام اخونزاده نظر مخلو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیجاتو د فصل په رارسېدو سره ګمرکي تعرفې لوړوي، بلکې په تیرو کلونو کې هم په بېلابېلو پلمو دغه هېواد ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې جوړې کړي دي چې سوداګرو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ. د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي چې په 2013 کال کې د شوې سرشمیرنې له مخې په دغه هیواد کې 9% خلکو اردو خپل مورنۍ ژبه ګرځولې ده. د ادارې په وینا 8% خلکو پنجابي او 13% خلکو بیا پښتو خپل مورنۍ ژبه یاد کړي. دا چې اردو خو د پاکستان قومي ژبه ده، خو بیا په دې هیواد کې د هغو کسانو شمیره د آبادۍ په لحاظ سره دومره کمه ولې ده چې اردو خپل مورنۍ ژبه ګڼي. زموږ همکار شبیر احمد جان له ځنې ژبپوهانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او دا ریپورت یې راستولې.
د پاکستان د شماریاتو مرکزی ادارې تر مخه هیواد کې شوې د 2023 سرشمیرنې له مخې د پاکستان قومي ژبه اگر که اردو ده، خو یوازې شوخوا 9% خلکو د خپل مورنۍ ژبه ګرځولې ده. دا چې اردو کومه چې د پاکستان قومي ژبه ده، ولې دومره په کمه شمېره کې خلکو مورنۍ ژبه بللې ده؟ نو د پښتو ژبې لیکوال او ادیب او پېښور پوهنتون کې پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی په دې بابله مشال لیډو ته وایي اردو کله هم د یو قوم مورنۍ ژبه نه ده پاتې، بلکه دا پاکستان دننه دا بیلابل صوبو ترمنځ درابطې ژبه ده.
پښتون او پنجابی خو اول قومونه وو او جبه وی، خود اردو جبه قوم چې دین لکه پنجابی او پنجابی، پښتون او پښتو، نو اردو نه می قوم خو نشته. خدا چې پاکستان کله جوړ شو او پدې کې د بیلابل مورنو جبو یا قومیتونو خپلو کې یو ځایواله راغې، نو دی اردو خپل بین صوبائی جبکڑا که مهاجرو یا د یو پی سی پی باشندگان دا خپل مورنۍ ژبه غنی نو غنلې شي.
نو موږ ځات کړه چې د پاکستان حکومت شوخه 15 او یا کال وشو چې په دې هزارې چې اردو دفتری ژبه وګرځوي، خو هغه هم لا نه دا کړي او په دفترونو کې زیاتره انګریزي لیکل کیږي او ویل کیږي. د مورنۍ ژبه لپاره کارکونکي د خپلواک پښتونستان غورځنګ مرکزی غړي شاروسان د دغه شمیرو په حق لوي چې هم دا وجه ده چې دوی د تیرو څو کلونو سه هم دغه غوښتن لري چې هر یو قام ترې زده کړې په خپل مورنۍ ژبه کې ورخودل شي او د هغې نه بغیر پرمختګ ګران دی.
دا یو بنیادی او ضروری خبره ده چې ماشوم ته دی داغه په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه وکړل شي، ځکه خو اقوام متحده او د نړۍ چې څومره هم ژبپوهان دي هغوی په دې خبره زور راوړي چې ماشوم ته دی داغه په فرست لینګویج کې داغه په مورنۍ ژبه کې زده کړه وکړل شي، ځکه چې ماشوم په دې خپوهیږي چې هغه په خپوه شي هغه به زده کړه ترلاسه کړي، نو په هغه کې به بیا د سیړنې او د ریسرچ جوګ کیږي. بدبختانه مونږ د کنفیوژن ښکار شوی یو، مونږ نه خپل ژبه هم هیر ده.
د اخیری 2023 سرشمیرنې له مخې د پاکستان سبان دې سلیر شکروړه آبادی ده چې پکې 8 کروڑ نه سیوا کسان پنجابي ژبه، سده پاسه 1.5 کروڑ کسان پښتو ژبه، سبان دې 3 کروڑ کسان سندی ژبه، 2.5 کروڑ نه سیوا سرایکی او بیا سبان دې 2 کروڑ کسان اردو ژبه خپل مورنۍ ژبه بللې ده. د حکومتي شمیرو له مخې پاکستان کې شوخه او یا ژبه ویل کیږي چې پکې غټ ژبه اردو قومي ژبه نه علاوه پنجابي، پښتو، سندی، سرایکی، بلوچی، کشمیری، هندکو، شینا، کوار، بالټی، بروشسکی او انګریزین علاوه نور ځای ژبه هم ویل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د خوړو خوندیتوب او د حلال خوړو حکومتي ادارې ویلي چې د صوبې په مختلفو ضلعو کې په خلاصو پیو یا شودو کې ملاوټ کیږي. اداره زیاتوي په دې اړه په مختلفو سیمو کې د پیو د نمونو څېړنه کړې ده چې پکې معلومه شوې په خلاصو پیو کې په پراخه کچه کیمیاوي مواد شاملېږي. خلکو له حکومت په ملاوټ کې د ککړو کسانو ضد اقدام کولو غوښتنه هم کړې ده. روي چې په دې تړاو یې ځنې دکانداران نیولي هم دي. نور حال پیښورا اسما ګل راکوي.
د جولای په 18مه د خړو خوندیتوب او حلال خوراک ادارې لخوا جاری شوی اعلامیې کې ویل شوی چې خیبر پختونخوا کې د 3.3 لک لیټر روپیو نمونې ټولې کړې وي او د معاینې کولو وروسته یې ورته دا خبره په ډاګه شوی چې مختلف ضلعو کې کلو خرڅېدونکي پیو کې په لویه پیمانه ملاوټ کیږي چې پکې 19 نمونو کې فارمالډهایډ نومي کیمیکل 1719 کې اوبا او 16 نمونو کې ګلوکوز شامل کړل شوی. پیښور کې د کولاو په استعمالونکو ځین خلکو مشال ریډیو ته په دې خبره فکرمندي څرګنده کړې او له فوډ اتارټي محکمې غوښتنه کړې چې د پیو ملاوټ کې ککړو کسانو ته د سزا ورکړل شي.
د کامران موږ خاص کر دی فوډ ایکسپیکټرانو ته وینا کوو چې مهرباني وکړئ تاسو چې کم دا پیو والے چې کم کسان دي ملاوټ چې پکې کوي دی وانه فوري اکشن واخلې دا گرفتار کړي خلک.
زمان میں اقبال دے منہ پیسی دسی پہ اور شیب ملک خراب بھی لائے گی دا جاتے دے ظلم دے دسیات نقصان دے منہ سی پہ را کئی خدا ملاوٹ دا کیمیکل دا پاؤڈر دا دے بڑھ کرے شی
زمانم شیر خان نے تقریبا 13-15 سال نہ مسلسل زر روزانہ پیس کم خما دے 19-20 سفر محسوس نہ شنو دا خالص پہ دینا
زمان ماسم علی دی او د پیښور اوسیدونکو ما دا ډیر مودی نه چلی چې دا پیسې نه دی اغه پیسې نه دی ډیر ویډیوګان دي سره غلی چې غسپین رنگ پکې واچیو په بو کې هغه نه د پیو شکل جوړ شي او بهرال د دې روکتام کول د لپاره د حکومت ذمہ دار دی.
دا چې د ملاوټي په یو استعمال په انساني صحت څخه قسمه بدغیز غورځوي په اړه یې پیښور کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روختون ډاکټر محمد اسهار مشال ریډیو ته ویل چې ملاوټي په یو استعمال د کینسر او زړه د اټیک په شمول د ګڼ شمیر ناروغو سبب ګرځي.
سو پورې چې په پیو کې نه ملاوټ خبره ده یا د کیمیکل ملاوې دو خبره ده یا د غې د مقدار سیوا کولو لپاره د اوبو ملاوټ اغې کول د غې پسان په صحت پانی خراب اثرات دي. کله نه کله خلکو ته فوډ پایزنینګ کې دی شي یعنی الټه راتلې شي او د دې سره سره ځینې خلک چې کم دي هغه ته الرجیک ریاکشن هم کې دی شي چې د غې د وجې د غو په وجود باندې لړم راشي تیز تب به راشي. په دې کې چونکې د یوریا استعمال هم کیږي فارمالین استعمال هم کیږي کم چې د ګردې لپاره ډېر خطرناک ډېر ډینجرس نو دې شونه کې احتیاط کول پکار دي.
خیبر پختونخوا کې په لوی کچ بازارونو کې د ملاوټي پیو خرڅونکو مخنیوي لپاره حکومت سهلې ځلې کوي. د دې پختنې په جواب کې د خیبر پختونخوا خوړو خوندیتوب او حلال خوراک ادارې تخنیکی سانګې ډایرکټر عبدالستار مشال ریډیو ته ویل چې د پیو ملاوټ کې ککړو کاروباریانو په ضد یې کاروایانې پیل کړي او تر دې دمه یې 2 اویا دوکانونه په حکومتي ولقه کې اغستي چې لایسنسونه یې ورله هم معطل کړي او لا دغه کاروایانې دوام لري.
صبح کے اسپیشلی چلے دے گرمائی کے دے پائے اوڑیر میں زیاد ملاوٹ بھی ہر سڑے پدے میں نے تنگ ہوئی چپائے صفانہ ملاوی گی ماست صفانہ ملاوی گی دیلا پر اسپیشل ڈرائی منگا مو چلو لے منگا دے پائے انٹی ایڈلٹیشن اسپیشل کمپین چلو لے دیکھیں تقریباً 583 سمپل چلی اگا منگا کلیکٹ کری ہو پراپرلی انالیسس کری ہو منگ سر ہائی ٹیک ایکوپمنٹ دے کم مل کو سکین ویو 93% فائی سی دی اغا فیل دی یو غا الیکٹروسکین وی اغا خود موجود وی خود چونکہ دی ریزلٹ ایکوریسی ڈیر صحیح دا اور ڈیر صحیح منگ سامپلنگ ہم پراپر لکڑے دے دی کہ چلے منگ کولڈ چین ہم مینٹین ساتل دے دا دغا چلی کے ڈگر سی دی دا بلیک وائلیشن اور ریڈ وائلیشن کی چونکہ راضی نہ دے میں نے بیس سٹرک ایکشن دا منگ تی منو واغستو اغا دکان نہ سیل ہم کڑا چلی سکم قانون مطابق نورا کاروائی دی اغا ہم کی گی.
د خیبر پختونخوا فوډ سیفټی اینڈ حلال فوډ اتارټی یا د خړو خوندیتوب او حلال خوراک ادارې لخوا جاری شوی اعلامیه کې دا څرګندونه هم شوی چې ډیری اسماعیل خان او بنو کې 100% پیښور کې 94% مردان او ملکن کې 99% کوهات کې 88% او هزار ډیویژن کې 84% خرڅېدونکو په یو کې ملاوټ شوی. آسما ګل مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخې فغاړه
په پینزو بجو.
په داسې حال کې چې پاکستان کې تر دې دمه د پولیو یا ګوزن د پیخو نه ریپورټونه مخې ته راغلي زموږ همکار ممتاز بنگش په کوهات کې د پولیو د مخنیوي د ادارې د یو ډاکټر انعام سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې مور پلار څنګه کولای شي چې خپل بچي د پولیو یا ګوزند له ناروغۍ وساتي. دی وايي
مشومان مور پلار باید څوک چې غدي خپل مشومان د دې ناروغۍ نه وژغوري.
ټول ناول خو چې د دې مشوم ویکسینیشن وش چې کلم مشوم پیدا شي د پیدایش ورځ باندې د پولیو ویکسین چې دی سره د ټی بی انجکشن دا لګیږي. بیا چې دا کوم ایج مطابق د کم د روټین د ټیکو نظام چې کم دی هغه 15 میاشتې رسه 2 کال رسه موږ لګو نو هغه ټیکی ټوله ولګي. او دا غینه مهمه خبره ده چې هر کله کمپین کیږي نو خپل 15 کال نه کم مشوم ته دا دوه کترې ورکی او د دې بیماری نه بچکی.
خی ډاکټر صاحب تاسو ویل چې مشومان ته د ټیکو کورس ورکو، آیا دا د ټیکو کورس کې یوازې د پولیو یا د ګوزند د مرز مخنیوي یا د سید نور مرزونو لپاره هم که تاسو د خطرناک مرزونو نه می واغیستل؟
بالکل، مونږه دا دولس بیماری دي. دولس بیماری د ای پی ای پروګرام توسی پروګرام حفاظت ټیکا جات کنه هغه کې زموږ سره دولس بیماری دي. نو هغه کې ټول نه اول د ټی بی انجکشن او سر بلکې د هغې نم پولی د پولیو کترې او بیا د ټی بی انجکشن لګو. بیا چې کله د ماشوم شپږ هفتو شي یعنی د 45 دن شي 15 سالوي خورز شي نو هغه ته مونږ بیا یو پینټا په نوم باندې انجکشن راځي. پینټا نو 15 ته وایي. نو هغه 15 اینټیجن مونږ ورکو او هغه کې کمی بیماریاں دي هغه کې تشنج ورته وایي او ټیټنس هغه کې ډیفتیریا ورته وایي. خوناک په دې مرای کې جالي شانتي جوړیږي خلک ته ماشومان ته ډیر مریم ډیره خطرناک بیماری ده. هغه کې پرټوسیس ورته وایي تور ټوخی یا کالی کانسی هغه سره نمونیا انجکشن ورته لګي گردن توڑ بخار والا انجکشن ورته لګي چې سړسم تبو وتی سرته تبو خطا د پوریو کترې وسره ورکو لیکيږي. دا هغه سره د دستونو د بارے د اسهال د بارے روټا وایرس یو کم دستونه پی مشومان ډیر زر مړګي دا هغه ویکسین ورکو لیکيږي. دا هغه نه علاوه د سری انجکشن مونږ ورکو هغه نه علاوه مونږ د ټایفاید ستر تبا یا د میاد بیماری چې وته خلک وي هغه انجکشن مونږ ورکو. دا هغه نه علاوه روبیلا یو بیماری دا نو هغه د پاره مونږ ورکو. نو دا دولس بیماریان دي او دا بیماری د دی ویکسین دا په پاکستان کې ځکه شروع شوې چې پاکستان کې کله دا قتل شي او چې دا 15 کالو نه کم مشومان کوم مرګونه کیږي نو کمی بیماری دي چې هغه د مشومان ډیر وجني. نو دا بیماری هغه مین بیماری دي چې هغه 15 کالو رسې اول خو کوشش کوي چې میاش کې دن نه دا مشوم دې مړکی کمیاش نه بیا دا کال دن نه مړکی کال دن نه نه چې بار بار وته کیږي دی وی چې 15 کالو رتا دا مشوم نه رسیږي دا بیماری ورپسې لګیدلی دا مشوم کمزوري او دا مشوم مړکی. نو زمونږ د پروګرام دا وی کدا ویکسین سګو لګی نو دا 15 کالو نه لاندې لاندې کوم مرګونه کیږي نو دا به کنټرول تر راشي.
مشوم ته کوم عمر پورې کې د 10 مشوم می چې د چا په کور کې مشوم پاتې د دې ټیکونه نو د کوم عمر پورې ممکن ده چې هغه ته دا د بیمارینو د مخنیوي ټیکی ولګي؟
ګوره د مانځ خپل ټیم د مانځ خپل ټیم په هغه ټیم باندې غمنځو شینو ډیر خي خو کب تا نمونز قضا شو نو بیا قضایی دغم پکی رازی. نو دا کشانت زمون دا ٹیکو خپل شدول دی اغا منگا دا دو کالو رسی مشمانو تا داستانو دا اول ورزی دا پیدایش نو شروع شی او تر دو کالا پوری داستانو یو خپل ترتیب دی. نو اغا پیدایش شپگو افتو لسو افتو سوار لسو افتو بیا دا نه میاشتو دا د دې روټین دی. بیا په 15 میاشت باندې د سری او د روبیلا یو کمباین ټیکه لګی دا د دې روټین دی دا لکه د 15 وخت منځونه دا سي دا دم دا سره لینک دي. دینه علاوه د پولیو او د سری دا ستنه موږ ورکول شو کچرته موږ سره دا نور بیماریان او وبام راشي نو بیا دا موږ 15 کال رسې موږ ورکو دا موږ لس کال د پاره موږ ورکو او بیا موږ ګورو چې رقم عمر والے مریضان ډیر خراب کړی دي ماشومان خراب کړی دي ناغه تمر کولې شو.
تاسو هلې زلې رواني وي چې تاسو ورته وای اف پی سرویلنس دا اف پی سرویلنس څه شه دي او دا تاسو ولې کوي؟
د تمنګ اکیوټ فلیسټ پیرالیسس دا مونږه د ګوزانو مریضان ګورو د فالج مریضان لټو. فالج چې هغه د شلو قسمه بیماریانو نه کېدې شي لکه چې کم فالج مریض څنګه ښکاری هغه شل وجه کېدې شي لکه غټو کې تو ګورې نو یو چې د دماغ اورا کې وشلې دو یا دماغ اورا کې بند شو یا د کلسترول ورکړي رودا یا شوګر او یا څه شی نو د کشانت د ایف پی د شلو بیماریانو خو هغه مریض چې دی هغه د سخکاری لکه فالج والے دی نو مونږ دا تور د سویل شي دا هغه کسان دي چې موږ باندې مونږ شک راځي چې راځي کې پولیو چرته نه دا مشکوک کسان وي د پولیو د پاره د ایف پی مونږ هغه ته وایو هغه کې شلواله راغلی وي مونږ په شک چې چرته دا خو پولیو نه دی نو د دې وجه نه بیا د هغه مونږ معاینه وکړو د هغه نه ټیسټ واخلو ڈاک میتیاز ٹیسٹ اسلام آباد دلاٹ شی چاغل تا یو وئی چہرہ دا پولیو دے کنا دے گاو جی جراثیم پکی موجود دی مو تو دے کے پولیو دے اگو جی جراثیم نہ دے نو مو ورتو یہ قسم تو خوشخبری ور کو جی زیادہ نور بیماریاں نو خوبیاں میں علاج کیگی چونکہ دا پولیو خو علاج کیگی نہ کہ پولیو راو نو بیا سکیگی نہ ور کے نو دا ایف پی من دے تا وئی چہ دم دا پولیو دا پارا پیشک پوچھ دا غ مشکوک کسان دی جی دے کہ دا پولیو وائرس کی دیش
ڈاکٹر صاحب کہ یو مشوم دا پولیو مرض والو لکہ دا مشمان کم گزن چے دے د دې سایلاج ته بیا رغیدې شي
دا بالکل بیا د رغیدو کم مونږ ډاکټري نالج دې علم چې دې هغه دا وجې بیا د رغیدو نه دي خدا سیدا چې کم نقصان وکي دا غیر لپاره مونږ سه سپورټینګ علاجونه وته کو لکه اوس د چاخ پکه غشي نغې دې بیا مونږ بوتان جوړو کله چالاس کوک شي دا غیر لپاره خپل اوزار دي یا هغه ور سره مدد کولی شي دا ته چاته بکیږي هغه دپاره بیا مونږ د تبې ګولۍ ورکوو لکه چې څه مسله راځي هغې ته سپورټ خو ورکولی شو خو چې کم نقصان هغه کړی وي هغه دوباره ریورس کیږي نه چېرې هغه به بیا سر در سره ټیک شي لکه لاس ته کټ شو درې ورځې پس هغه ځای بیا جوړ وي یو ورځې پس هغه ځای جوړ وي پولیو کې دا شی نشته چې یو ځلې بیمار شو بس بیا عمرې به دغه سا چونکې دا د اعصابو نظام سره دی او د اعصابو نظام کې چې فرق راشي هغه بیا عمرې وي هغه چې یو ځلې ختم شي ډیمیج شي هغه بیا نه جوړیږي
دا وو په کوهاټ کې د ویکسینیشن ډاکټر انعام چې زموږ د همکار ممتاز بنگش سره خبرې کولې
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د مشال ریډیو د دې غړي اخیری رپورت ته ورجو د پاکستان او افغانستان ترمن د مالونو وړل راوړلو گاډو ډرایوران وای چې لته ری وی ونی رایسی لارې د تورخم په لارې په لوی قطارونو کې ولاړ دي او په ګرمۍ کې لسخت کړهو سره مخامخ دي دوی کې ازن ډرایورانو تور پورې کې پولیس ته پیسې هم وغواړي خود خبر ضلع پولیسو د رشوت اخیستو تور رد کړی دی په همدې حال کې د پاکستان د مالونو لیک د تعمیراتي چارو ادارې نیشنل لاجسټکس سیل یا NLC ویل دی چې په تورخم کې د نوي ټرمینل په جوړولو د سړک د پراخوالي چارې روان دي او چې هغه کار مکمل شي نو د مال وړونکو گاډو د ډرایورانو ستونزې به هم هوارې شي فرهاد شینواره له نور تفصیل سره
افغانستان ته مال وړونکي گاډو ډرایوران وای چې هلته د پیښور او تورخم ترمنځ لار باندې ډېر بیروبار جوړ شوی او ځای په ځای د دوی گاډي ودرول شوی دوی وای چې په تورخم کې د ناسم ټرافیکی نظام او د کسٹم کلیرنګ سست عمل لامل دوی ډېر ورځې د خیبر درې په لار تر تورخمه پورې په لویو قطارونو کې ولاړ وي او افغانستان ته اوښتو لپاره انتظار روباسی د تورخم په لوري روانو ځنې ډرایورانو تور پورې کړ چې کوم ډرایور پولیسو ته پیسې ورکړي هغه زر پرېګ دی او چې څوک یې نه ورکوي بیا یې په یو ونه کې هم افغانستان ته د وختو نمبر ناراضي
دا کوم گاڑی س پیسې ورکه غمخ کی راضی او کوم پیسې نور کی ټول شاته پات کی دی وځ نه رس جوړ دا پیسې بخامخ ورکه تان کوم مډر چې شات راځه پیسې ورکه غا چتا وډا غ بیرتم راغلی تاسو ریبل ټریپ هم تاسو کړه موږ جفا ته ولاړی تورخم دې سلاین سه ټول شپات کی چلےږي ز غ سرو درې دم دا ای کلا سره علی مسجد نه لیک مخ کی او دا می دا تقریبا شپږم شپه دل تر رسیدلې ما
والله هی کی س درا کی یو کیلومتر هم لو بو پسل مانځو پسلاړلو یو کیلومتر مزل موږ جمعات مو ملاقات پیدا کړی بیا خیره مدرسې ته لاړو هغه ته مونږ کا وټه له مټه خو هیڅ نشته موږ دا غوښتنه درو چې هر څه منظم کی
د خیبر ضلع پولیسو په بیا بیا د ډرایورانو نه د روپو خستو تورونه رد کړي په تورخم کې د ټرافیک او پیاده کسانو د تګ را تګ د تنظیم چارې د پاکستان د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته سپارل شوی د دغه ادارې یو مشر افسر کرنل ریټایرډ عزیز خټک وای چې هلته د آی ټی ټی ایم ایس په نوم منصوبه په اخیری مرحله کې ده او تعمیراتي کار به زر مکمل شي. دوی وایي چې په دې کې جدید ټرمینلې پیاده مسافرو لپاره په پاسپورټونو باندې د ټاپو وهلو یو شمیر کاونټرې او نوي سکینر ماشینونه او دې سره نوي سرکونه شامل دي، او چې کله په دې ټولو باندې تعمیراتي کار سرته ورسي نو د ډرایورانو په شمول به د پیاده خلکو د تګ راتګ ستونزه هم هواره شي او ټرافیکي ستونزې به مخې ته نه راځي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکو.